د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی غړي وایي د افغان حکومت مرکزی پلاوی د دوشنبه په ورځ د سولې د دوهم پړاو خبرو د پایل لپاره قطر ته ځي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي طالبان د ثابت کړی چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. دوستانو، ستړي مشي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په یادو مسلو سربیره په دې خبرونه کې نور ریپورټونه او مسایل هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه به فریبا ظاهر در واوري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا په قطر کې د سولې خبرو د دوهم دور په پیلېدو سره د شو لاس تراوړو خبره کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو د دوام پاړه اندیښنه شي، او د اټومي انرژي نړیوال سازمان وایي چې ایران تر 60% پورې د یورانیمو د بډاینې پلان لري. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا په قطر کې د سولې خبرو د دوهم دور په پیلېدو سره د شو لاس تراوړو خبره کوي. د دولت د سولې مرکزی پلاوی له طالب استازو سره په دوحې کې د خبرو تر لمړني پړاو وروسته شاوخوا درې اونۍ په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د بیلابیلو اړخونو سره سلام مشورې وکړې. د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی ته د افغانستان د ولسمشر او هم د ملي مصالحې د شورا لوري لازم سپارښتنه سوي دي او دوی به شي لاسترولین ولري.
زه نه مو تر لاسه کې د رهبری کمیټې لوري او دوی چې کوم سوال نو پښتنه درلودي هغه د رهبری کمیټې لوري حل شو. د دوی د مذاکراتو اساسي خطوط پر روښانه شول، د حيات صلاحیتونو حدود پر ټول مسائل روښانه شول، او حيات به دا ان شاء الله لخه همات خبر خوردار اوسي او کوم موارد چې توافقي په غیر موارد باندې به حيات د رکی لاسترولین ولري.
تمدا چې د دولت د سولې مرکزی پلاوی د جنوري پر 15 په دوحه کې له طالب استازو سره د خبرو دوهم دور پیل کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو د دوام پاړه اندیښنه شوتلې ده. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته ویلي چې د دې کار دوام د رسنیو پر فعالیتونو ناوړه اغیز کولای شي. نو موري زیات کړه:
متاسفانه وضعیت بسیار نگران کننده است. وضعیت
لبد مرغه وضعیت د افغانستان د مدني ټولنې د بشري حقوقو د فعالانو او خبريالانو لپاره د اندیښنې وړ دی. موږ په کمیسیون کې پر رسنیو د روان وضعیت په اړه ډېر اندیښنه لرو. د هدفي وژنو دوام په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه ډېر ناوړه پیغام رسوي.
ادم مسؤلیت خبرنگارا د افغانستان
شهرزاد اکبر وایي چې حکومت او نړیوال ټولنه دواړه باید د روان وضعیت حساسیت درک او پر وسلوالو طالبانو لازم فشار وړي چې د سولې خبرو په ترڅ کې د تاوتریخوالي بندیدو ته غاړه کشیږي. نو موږ یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې د خبريالانو او مدني فعالانو د وژنو مسولیت ردوي، خو په اړه یې لازم اسناد نه وړاندې کوي. په تیرو 24 ورځو کې وطن خبريالان په هدفي وژنو کې وژل شوي دي، او په تیرو 5 کلونو کې په افغانستان کې د وژل شوي خبريالانو شمیر 50 ترسیږي. بلخوا مشرانو جرګه سبا یک شنبه د ژورنالستانو د هدفي وژنو او امنیت پر مسلې په عمومي مجلس کې بحث کوي. ورسته ترغه چې تیر ورځ د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د صدای غور رادیو مسؤول مدیر بسم الله عادل ایماق وجلسو، کابل پریس کلاب او د ژورنالستانو دفاع کمیټې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سربیره له مشرانو جرګې او ولسی جرګې هم وغوښتل چې د ژورنالستانو د مظلومیت شخص دی بدرګه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فصل هادي مستمیر ډاډ ورکړی چې په دې اړه به تر عمومي بحث وروسته مشرانو جرګه د مجلس په پریکړه کې هم د موضوع ته ځانګړی ځای ورکړي. افغان ولسمشر د هیواد د کرکټ ځلانده ستوري راشد خان ته د ستر دولتي مډال د ورکړې حکم ورکړ. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر غنی دا مډال د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د ملي اتل راشد خان د وروستي ستورو لاسترونو او ویړونو لامل ورکوي. راشد خان تازه د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا په شلوریز لوبو کې د لسیزي د غوره لوبغاړي په توګه ټاکل شوی دی. زموږ غلا زده راډیو د اټومي انرژي نړیوال سازمان وایي ایران تر 40% پورې د یورانیم د بډاینې پلان لري. دا فیصدي تر هغه څل وړ دی چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان تهران ته ټاکلې و. دغه سازمان وایي ایران پرون په یو لیک کې د موضوع په وینا کې د دوی ادارې ته څرګنده کړه. یاد سازمان په ویلمې کې د ایران د لیک په اړه ویلي چې وایي تهران د هغه مقررې پر اساس چې په دې وروستیو کې د دې هیواد د پارلمان له لوري تصویب شو په پام کې لري په فوردو اټومي دستګاه کې د یورانیم د بډاینې سطح 40% ته ورسېږي. په دې لیک چې د دسمبر پر 1 مستول سوی دی دغه اقدام د وخت پاره څنګه دی ویل سوی. ایران اوس مهال خپل یورانیم تر شاوخوا 4.5% پورې غني کوي، خو د 2015 کال په اټومي تړون کې دوی ته د 3.8% بډاینې اجازه ورکړل سوی. که دا اقدام وسی ایران به د اټومي وسلې جوړولو ته ورنشتې سي. او هند نن د جنوري 2 په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین تر ټولو لوی پروګرام پیل کړ. ویل کېږي دا به د نړۍ په سطحه په دغه برخه کې تر ټولو لوی پروګرام وي. د حکومت یو پلاوی پرون په بیړني ډول د آکسفورد استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه وکړه. تمه ده چې د واکسیناسیون د تطبیق کمپاین راتلونکې اونۍ وروسته لاغه پیل سي چې د هند د درملو د کنټرول مسولین وروسته تایید ورکړي. هند د نړۍ په سطحه 2 لوی هیواد دی چې د کورونا وایروس ډیر ځپلی دی. څه باندې 10.2 میلیونه وګړي په کورونا وایروس سخته سوی دی. دغه یوات په پام کې لري چې د 2021 کال تر نیمه پورې د 1.3 میلیارد وګړو څخه 300 میلیونه ته واکسین تطبیق کړي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو ملاحظه رادیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې مرکچی پلاوی یو غړی وایي د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دوشنبې په ورځ د سولې د دوهم پړاو خبرو د پایل لپاره قطر ته سي. په دې اړه په ریپورت سربیره به د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له ویان فریدون خوزون سره مرکه واوري چې د دې هیئت چمتووالی په اړه غږیږي.
په ټوله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم یو ښه رحنمود ترلاسه کوي د رهبری کمیټې لوري، او دوی چې کوم سوالونه او پوښتنې درلودې هغه د رهبری کمیټې لوري حل شوې. د دوی د مذاکرات
په غور کې د وژل شوي خبریال جنازه نن خاورو ته سپارل کیږي. د غور غږ راډیو مسؤل مدیر بسم الله عادل ایماق تیره ورځ د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې نامعلومو مسلبالو په ډزو واشه. په دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي وسلوال طالبان دې ثابته کړي چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. په کونړ کې د مرمرو د پروسس یوازینۍ فابریکه لا 2 کلونو څخه په ټپه ولاړه ده. ولې په علت یې غږیږو؟ که تر پایه راسره وي یو شمېر نور ریپورټونه هم په دې خپرونه کې ځای شوي دي. د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی یو غړی وایي افغان حکومت مرکچی هیئت د دوشنبې په ورځ د سولې د دوهم پړاو د خبرو د پایل لپاره قطر ته سي. عبدالحفیظ منصور وایي پلاوی نن او سبا د ولسمشر غنی او د مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره وروستۍ خبرې کوي. نور تفصیل له کابل څخه زما همکار راکوي. مهرباني.
قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دویم پړاو پیلېدو په درشل کې د دولت د مرکزی پلاوی یو غړی وایي چې د خبرو له پیلېدو سره ممکن جګړه نور هم زور واخلي. عبدالعزیز منصور نن د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز په کوربتوب د مذاکراتو او د لومړي پړاو ارزونې او راتلونکي ته نظر په باب کې په کابل کې وویل چې د دولت مرکزی پلاوی پر اوربان په طالبان بس راتلونکي کې د سیاسي نظام په څرنګوالي ټینګار دی. خبري منصور وویل چې د افغان دولت مرکزی پلاوی به د دوشنبې په ورځ د خبرو د پایل لپاره قطر ته روان شي. نوموړي دا هم وویل چې په دغه دوه ورځو کې چې پاتې دي افغان مرکزی پلاوی به له ولسمشر غني او دغشان د افغانستان د ملي مصالحې د رئیس عبدالله عبدالله سره وروستۍ خبرې وکړي. د افغانستان دولت مرکزی پلاوی سره عبدالحفیظ منصور دغشان وایي چې د سولې اړوند مسایلو کې باید ولسمشرۍ ماڼۍ او د ملي مصالحې عالي شورا واحد لیدلوری ولري او یو ملي او هر اړخیزه اجماع دې رامنځته کړي. له دې سره سیاسي چارو شنونکي حسین راموس چې په دې ناسته کې ګډون لرو ته وویل چې ممکن د امریکا نوی حکومت د افغانستان د سولې د اوسني بهیر ملاتړ وکړي، خو په خبره یې ښایي تریمي بلې میاشتې په دې اړه نوې طرحه وړاندیز کړي. ټاکل شوی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو د راتلونکي سې شنبې په ورځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شي. د دواړو لورو پلاو د دغو مذاکراتو په اړه چې جدي او سختې به هم وي له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کړي دي. د افغان دولت پلاوی ویلي چې نږدې درې اونۍ له خلکو او د بېلابېلو قشرونو له استازو سره مشورې کړي دي. بله
ته مننه. په کابل کې زما همکار و چې د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی دی وغړي په حواله ویل د حکومت مرکچی هه د دوشنبې پر ورځ د سولې د دوهم پړاو د خبرو د پایل لپاره قطر ته ځي ټاکل شوی. دا خبرې د سی شنبې پر ورځ پایل شي. په تیر خبرونه کې مې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له ویان فریدون خوزون سره د دې هیات د چمتووالي په اړه مرکه وکړه. لاغه مې وپوښتل چې هیات چې څو ورځې په کابل کې و په کابل کې له دغه فرصت نه په کابل کې لمیشتو چارواکو سیاستوالو سره د خبرو اترو او سلام مشورو په برخه کې څه استفاده کړي او څومره چمتو دي؟
حیات د مشورو او بحثونو لپاره کابل تر راغلی و او لنې کمره راشي په کابل کې حیات راغون کې بحثونه درلودل. هم د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر، د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبری کمیټې سره، د دولت له رهبری سره، د ملي شورا له غړو سره او له رهبری سره، همدارنګه د ټولنې له مختلفو اقشارو سره دوی ولیدل. اوس هم د لیدنې دوام لري. په ټوله کې موږ د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم یو ښه رهنمود ترلاسه کړي د رهبری کمیټې له لوري، او دوی چې کوم سوالونه او پوښتنې درلودې هغه د رهبری کمیټې له لوري حل شوي. د دوی د مذاکراتو اساسي خطوط او روښانه شول. د حیات صلاحیتونو حدود او همدارنګه چې د حیات څخه وروسته ملاتړ ټول مسائل روښانه شول، او حیات به دا ان شاء الله له ښه حمایت خبر خوردار اوسي او په کوم موارد چې توافقي په هغه موارد باندې به حیات ډېر ښه لاسته راوړنه ولري.
ښاغلی خوزون، د حیات یو غړي حافظ منصور نن په خپل څرګندونو کې ویل دي چې ګوندې دي ارګ او سپیدار ماڼۍ ترمنځ یادې ولسمشر محمد اشرف غنی او همدارنګه د ملي مصالحې د عالي شورا ترمنځ په ځینو مسایلو د نظر اختلاف شته دی. آیا دا شته دی او کنه پای ته رسیدلی؟
د سولې د پروسی مدیریت او مسؤلیت د ملي مصالحې د عالي شورا پر غاړه دی، او حیات ته هم د دغه شورا رهبری کمیټه چې دناستي شوی دی، او دغه کمیټه هدایت ورکوي او د حیات هم د دغه کمیټې د گزارش ورکوي، او دغه کمیټه هم د سولې په برخه کې تصمیم مرجع ده. زه فکر کوم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د نظام په اړه کې بار څو خپل نظریات ولري، هم د سولې په پروسه کې ټول اجماع لري او ټول د پروسی او دغه حیات حمایت کوي.
ښاغلی خوزون، 2020 کال پیلېږي، افغانستان کې تاوتریخواله روان دي، او لنې کمرغه چې د 2020 کال په 15 ورځ د سولې خبرې هم پیلېږي. خلک دې تاوتریخوالی عجل کمې غواړي. د سولې دغه مرکچی پلاوی چې زی د تاوتریخوالی د کمیدو په اړه د دوی نظریات څه دي او څومره دوی سره دا موضوع جدي ده؟
دا نه وایي چې د خلکو غوښتنه ده، د خپل د مذاکراتي ټیم او د دولت د رهبرۍ او د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ غوښتنه ده چې په افغانستان کې متاسفانه تاوتریخوالی زور اخیسته، تاوتریخوالی باید کم شي. په دې اړه حتی روخان سپارښتنې شوې دي. حیات د لومړیتوب کې لري، او کله چې بیرته دوهې ته ورګرځي په لومړنۍ موارد شي باندې به پرې بحث کړي، هغه به په افغانستان کې د جګړې توقف او د اوربان تعمین وسي. زه فکر کوم چې دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، او طرف مقابل هم باید دې غوښتنې ته تمکین وکړي، او ځکه چې د افغانستان خلک له دې جګړې ستړي شوي دي، او په داسې حال کې چې مذاکرات او پروسه پایل شو، خلکو هیله مند دي را چې جګړه به کم شي. متاسفانه جګړه ډیره شو. اوس هم زموږ غوښتنه ده چې او د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې جګړه ودریږي او مذاکرات د ښه اعتماد سازۍ په فضا کې او د ښه اعتماد په فضا کې مخته ولاړ شي.
دوستانو، د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون و چې دوهې ته روان د افغانستان د دولت د مذاکرچی پلاوی د چمتووالو په اړه نظر څرګندوه. ټاکل شوی دا پلاوی د دوشنبه په ورځ دوهې ته ولاړ شي او د سه شنبه په ورځ په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره دویم پړاو د سولې مخامخ خبرې پیل کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې په ژورنالیستانو او مدني فعالانو پرله پسې بریدونه زیات شوي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي طالبان دې ثابته کړي چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. د دې کمیسون مشر شهرزاد اکبر نن ازادي راډیو ته ویل نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان پر حکومت او طالبانو فشار راوړي چې اوربنده غاړه کېږدي. عصمت ساروان په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په هیواد کې د هدفي بریدونو پر زیاتېدو اندېښنه لري. د دغه کمیسون رئیس شهرزاد اکبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ډول حملو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
په کمیسیون کې د افغانستان د رسنیو پر ټولنې د دې حالت د اغیز په اړه اندېښنه لرم. د هدفي وژنو دوام په افغانستان کې د خبریالانو د نه خوندیتوب په برخه کې بد پیغام لري. کومې ځانګړې غوښتنې چې مو مطرح کړې دي هغه تعقیبوو، یعنې د دې ډول حملو د مخنیوي او د هغو د عاملانو د پیژندلو لپاره د حکومت لا ډېرې هڅې.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون رئیس دا څرګندونه ورسته لدی وکړي چې په هلمند، کابل، ننګرهار، غزنی او غور کې پر خبریالانو خونړی بریدونه وشول. د دغو بریدونو ورسته قرباني د غور شخ رادیو مسؤل بسم الله عادل و چې د جمعې په مازیګر کورته د تک بلاره کې ووشل شو. د افغانستان حکومت وایي چې پر خبریالانو او نورو مخاورو د طالبانو له لوري هدفي بریدونه کیږي، خو طالبان وایي چې دوی په دې بریدونو کې لاس نه لري. د بشري حقونو د کمیسون مشر شهرزاد اکبر وایي که طالبان په دې بریدونو کې لاس نه لري خپل ادعا دې ثابت کړي.
طالبان معمولا په دې قتلونو کې لاس لرل ردوي، خو تر دې ور هاخوا کوم سند نه وړاندې کوي. له هغوی څخه د رسنیو د ټولنې غوښتنه دا ده چې که لاس پکښې نه لري اسناد وړاندې کړي او یا د تحقیقاتو په پروسه کې همکاري وکړي.
د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان پر حکومت او طالبانو فشار راوړي چې اوربند وکړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
مخکمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د چارواکو څرګندونه واوریده چې وایي طالبان د ثابت کړی چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. په غور کې د وژل شوی خبريال جنازه نن خاورو ته سپارل کیږي. د غور غږ راډیو مسول مدیر بسم الله عادل ایماق تیر ورځ د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې نامعلومو وسلوالو په ډزو وشو. نور حال په دې رپورت کې.
دا د بسم الله عادل ایماق د مور غږ او ژړا ده چې تیر ورځ په غور ولایت کې په یو وسلوال برید کې وژل سو. 28 کلن بسم الله عادل ایماق په غور کې د غور غږ رادیو مسول مدیر او بنسټ ایښودونکی وو. نوموړي په جورجان پوهنتون کې اقتصاد لوستی وو، خو زیاته علاقه یې له ژورنالیزم سره وه او 15 کاله وړاندې په غور ولایت کې د غور غږ رادیو جوړ کړم. د غور غږ رادیو د سهار له شپږو بجو د ماسخوتن تر لسو بجو خپرونې لري چې ډېری خپرونې ښوونیزې او اسلامي دي. له مرګ وړاندې بسم الله عادل ایماق په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وو چې ورته ګواښونه کیږي. د نوموړي په موټر دوه میاشتې وړاندې په فیروزکو ښار کې وسلوال برید سوی وو او دغه شان یې په کور د لاسي بمونو حمله هم سوی وه. خو دی له دواړو دغو بریدونو روغ ووت، خو له عادل سره دریم ځل بختیاري ونه کړه او تېره ورځ په فیروزکو ښار کې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. دا په کمه موده کې پنځمه افغان خبریال ده چې وژل کیږي. تر اوسه چا او کومې وسلوالې ډلې د دغې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل کې د تلو تلویزیون پخوانی ویانی ماسیاوش، بیا په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون خبریال ملاله میوند، او دیارلس ورځې وړاندې په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل سو. په پرله پسې ډول د افغان خبریالانو وژل کېدو افغان خبریالان او د ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونه سخت اندېښمن کړي. د پژواک خبری اژانس خبریال احمد شعیب حسرت رامنځته شوی ناول امنیتي وضعیت د خبریالانو لپاره خطرناک بولي او له حکومته د امنیت غوښتنه کوي.
د ټولو خبریالانو لپاره یو ستر ګواښ رامنځته شوی دی. دا د حکومت دنده ده چې د ټولو خلکو په خاص ډول باندې د خبریالانو امنیت ټینګ کړي. د حکومت زر تر زره باید د ټولو خبریالانو دغې ستونزې ته پام وکړي تر څو دغه ستونزې حل شي، او که چېرته دغه کار دوام وکړي دا معلومه ده چې موږ به د رسنیو په برخه کې ډېر یو ستر بدلون منځته راشي او ډېر زیات به دوی له ستونزو کړاوونو سره مخ شي.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر وای د خبریالانو د امنیت خوندیتوب د حکومت لپاره لومړیتوب نه لري.
متاسفانه حکومت په دې اړه هیڅ توجه نه کوي او د خبریالانو امنیت او مسؤلیت د حکومت لپاره یو لومړیتوب نه دی. متاسفانه اوس وضعیت ډیر خراب شوی ده، او که داسې دوام وکړي نو موږ یو مهم لاسته راوړنه متاسفانه له منځه ځي چې هغه د بیان ازادي.
د افغان ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی وای دا چې حکومت د ژورنالیستانو د وژونکو په نیولو کې پاتې راغلی نو دوی د درې ورځو لپاره حکومتي خبرونه هم نه خپروي.
د افغانستان ژورنالیستانو دفاع کمیټې او کابل پریس کلب په ټولو رسنیو ژورنالیستانو غږ کړی چې د درې ورځو لپاره له دولتي خبرونو نه تحریم اعلان کړي او دولتي خبرونه خپاره نه کړي. دغه ګام وروسته تر هغې واخیسته چې دولت د ژورنالیستانو د قاتلینو په پیدا کولو کې ناغېړي کړې ده. تر اوسه نه دي توانېدلي چې په رښتینې معنا باندې ژورنالیستانو قاتلین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
ښاغلی هاشمی زیاتوي د افغانستان مشرانو جرګې دوی ته ویلي دي چې د یکشنبې په ورځ به د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره په عمومي غونډه کې ځانګړی بحث ولري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر طاهر زهیر هم د شنبې پورس په خبري ناسته کې له کورنۍ چارو وزارت وغوښتل چې د افغان خبریالانو فزیکی امنیت دی خوندي کړي. دغه وزارت په کابل کې د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې له دفترونو په یو لیک کې وغوښتل چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره په اړیکه کې دی د افغان خبریالانو د امنیت په اړه خبرې وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له ټولو امکاناتو په کار اخیستنې سره به د خبریالانو او مدني فعالانو امنیت خوندي کړي. د دغه وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له رسنیو او خبریالانو سره نیغ په نیغه په اړیکه کې دي.
خبریالانو د امنیت برخه کې خبر اقدامات مخکې له مخکې ترسره کړي دي. ځینې موارد شته چې موږ هغه ګواښونه تر صفر درجې پورې ټیټ کړي دي یا هغه تهدیدونه رافسوي دي. ځینې تهدیدونه تر اوسه هم شته دي، د مشخصا د ځینو خبریالانو پر وړاندې چې جزئیات هغوی سره شریک شوي دي یا د هغوی د بنسټونو سره شریک شوي دي. بل اړخ دا ده چې د نهادونو د رسنیزو نهادونو امنیت په برخه کې موږ هغه مهم موضوعات هغوی سره شریک کړي دي، او د یو میکانیزم له لارې نه موږ غواړو چې هغوی سره دوامداره تماس ولرو او دغه اړیکې اوس تقویت شوی دي. موږ ته ډېر مهم ده د خبریالانو امنیت او د مدني فعالانو امنیت موږ ته ډېر مهم ده، او په دې برخه کې موږ
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم حکومت دې ته ورته ژمنې کړې وي، خو بیا هم لیدل کیږي چې خبریالان وژل سوي او ګواښل سوي دي. د بی پول خبریالانو سازمان په خپل کلنی راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره په 5 خطرناکو هیوادونو کې شامل کړی.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور ریپورتونه لرو. اوس په لاړ شو کونړ ته. په کونړ کې په تیر 8 کالونو کې یو شمیر پروژې او همدارنګه یو شمیر کارخانه جوړ شوې دي چې له دې څخه ځینې پروژې زر لمنځه تللې دي او همدارنګه ځینې کارخانه هم په ټپه درېدلې. له دې ډلې یوه هم د مرمرو د پروسس یوه ځینې فابریکه ده چې له 2 کلونو څخه په ټپه ولاړه ده. دا چې ولې په دې رپورټ کې اورو.
د کونړ د چپان سین کیناړخته په مرور بولسوالی کې د مرمرو د پروسس یو کارخانه 8 کال وړاندې جوړه شوې ده چې اوسې ماشينونه زنګو وهلي او په ټپه ولاړه ده. حاجی میرویس افغان د دې فابریکې لڅختنان څخه ده. هغه وایي وسایل د هر ورځې په تیرېدو نور هم خرابېږي خو د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د میرویس افغان په خبره فابریکې ته د مرمرو تیګې د نورګل بولسوالی مزار دری څخه راوړلې چې له 2 میاشتو کار وروسته د ملي وحدت حکومت د معدنو قراردادونه فسخه اعلان کړل. د دوی په وینا چې د قرارداد بیرته ترلاسه کولو او د فابریکې بیرته فعالولو لپاره د ډیرو چارواکو دروازې ټکولې دي.
موږ دغه دوسیه په شا باندې وګرځولې. هر دروازه وزارت ریاست جمهوریت وکیلان ټول مو وټنګولې ترڅو موږ دغه قرارداد په لاس راوړو.
میرویس افغان وایي د مرمرو په فابریکې 20 میلیونه افغان نی لګولی او شاوخوا 200 کسانو پکې کار کولو چې د کار باندې 200 ټول زیانمن شوی. د مرمرو د فابریکې د مالکانو په څیر د تیګو راويستلو شرکت مسولین هم د ورته ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره چې د غر پرې کولو د پاره د شاوخوا 2.5 لکو امریکایي ډالرو ماشينونه اخیستي خو د کار باندې دو او پرې داتو کالو تیرې 200 ماشینونه هم ویجاړ شوې دي خو د قرارداد به تر لاسه کولو په هیله معدن ته د وهلي سرک کلنی اجاره چې 300 زر افغانۍ کیږي د سیمې اوسیدونکو ته ورکوي. په کونړ کې دولتي چارواکي وایي د معدنو قراردادونه په مرکز کابل کې ورکول کیږي او دوی د فابریکې خاوندانو ته ویلي چې کله کابل څخه خپل ستونزه حل کړي ولایت ورسره ستونزه نه لري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته ویل
د سنگ مرمر واغه فابریکه چې په کونړ کې فعالیت کوي دوی جواز هم لري. په دې ورسته کې دوی د معدن د وزارت نه 2 اکتوبر راوړي وو او د موږ د معدن ریاست هغه ساحې ورته سروې کړي دي او کارونه په کابل کې د کار لاندې دي. کله چې له کابل نه د دوی کار خلاصیږي نو هیڅ نه واغه قانوني مشکل به نه پیدا کیږي او دوی کولای شي چې خپل فابریکې ته دوام ورکړي سنگ مرمر تولید کې دلته.
د افغانستان د طبي زیرمو کارپوهان وای کونړ کې د مرمرو ترڅنګ د کرومایټو او د قیمتي ډبرو پریمانه زیر مشته چې تر اوسه یې حکومت د قانوني سپړنې لپاره د یو پلان یا طرحې پر امخې تکولو نه دی بریالی شوی او په دې کې ځنډ د دې سبب شوی چې د قانونو قانوني کیندنې په ټپه ودرېږي خو غیر قانوني او خپلسري کیندنې دوام پیدا کړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زبدر نه خوشم چې ګډون نه پښک کا
پانی پد جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستان تاسو مخه غل آزادۍ رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه وضاحت اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو زموږ د ویبپاڼې لارې نه وایي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ رپورټونه، مطالب، له نور تفصیل عکسونه په ځینو مواردو کې الله ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. څلورمې بجې شپې فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا په قطر کې د سولې خبرو د دوهم دور په پیلېدو سره د شو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د دولت د سولې مرکچي پلاوی له طالب استازو سره په دوهې کې د خبرو تر لومړني پړاو وروسته شاوخوا درېونی په کابل کې د ولسمشر اشرف غني په ګډون د بیلابیلو اړخونو سره سلام مشورې وکړې. تمه ده دغه پلاوی د جنوري پر 15 په دوحه کې له طالب استازو سره د خبرو دوهم دور پیل کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو د دوام پړه اندیشنه شولې. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویلي چې د دې کار دوام د رسنوي پر فعالیتونو نه وړه اغیز کولای شي. مشرانو جرګه سبا د ژورنالستانو د هدفي وژنو او امنیت پر مسلې په عمومي مجلس کې بحث کوي. د اټومي انرژي نړیوال سازمان وایي ایران تر 40% پورې د یورانیمو د بډاینې پلان لري. د فیصدي تر هغه څلور د چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان تهران ته ټاکلې وو. او هند نن د جنوري 2 په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین تر ټولو لوی پروګرام پیل کړ. د حکومت یو پلاوی پرون په پیړنی ډول د اکسفورد استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه کړې وه.
دوستانو له فریبا ظاهر سره پاتې کیږو و سترې څو سپورتي خبرونه اورو.
افغان ولسمشر د هیواد د کرکټ ځلاند ستوري راشد خان ته د ستر دولتي مډال د ورکړې حکم ورکړ. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د مډال د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ملي اتل راشد خان د ورستي او سترو لاسته راوړونو او یاړونو لامل ورکوي. راشد خان تازه د کرکټ د نړیوال شورا لخوا په شلوري زلوبو کې د لسیسي د غوړ لوبغاړي په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د پینګ پنګ ملي لوبډله په تاشکند کې تر یو لړ تمرینات وروسته نن کابل ته راستنه شوه. د پینګ پنګ فدراسیون رئیس عبدالحمید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې د درې ورځونکو په ګډون 15 لوبغاړي په یو ورځنیز کمپ کې د 15 ورځو په مخه تمرینات کول چې نن بیرته راستنه شول. او د استرالیا لیگ تکړه بالر ادم زامپا $2,500 جریمه سو. استرالیا رسنیو راپور ورکړی چې نو موري ځکه جریمه سو چې په لوبغالي کې مقابله لوبډلې ته شکنځل وکړل. نو موري د سیدنی تندر کرکټ لوبډلې پر وړاندې توپ اچونه کې په څلور اورونو کې کومه وکټه ونه خسته او دوه دیش منډې هم وکړې. نو موري له دې حالت په غوسه سو او په لوبغالي کې شکنځل وکړل. د بیگ باش لیگ مسولینو پریکړه کړې چې هغه لزینو لوب محروم کړي او هم ترې $2,500 جریمه واخلي.
لا فریبا ظاهر مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه او همدارنګه سپورتي خبرونه یې راوړل. دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې پروګرام تاندې څنګه لرو، خو تر هغه مخکې رپورټونه لرو. د بوسنیا هرزګوینا حکومت د نړیوالو له انتقادونو وروسته د کډوالو لپاره چې دوه شپې په سړه هوا کې تیر کړي خیمه چمتو کړي. احمد تکل پرې رپورټ لري.
د بوسنیا هرزګوینا حکومت د کډوالو د بشري بحران د حل لپاره د هڅو پترڅ کې هغه کورنۍ او تخیمه ورکړي چې 13 ونې کمپ وسوځید او دوی دوه شپې په سخته یخنۍ کې بے اثر پاتې وو. د بوسنیا پاوز د جمعې په ورځ سلګونه کډوالو ته چې افغانان هم پکې دي خیمه ورکړي. څه باندې یو نه مخکې د کرویشیا سرحد ته نږدې د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته د بوسنیا پر حکومت له دې کبله چې شاوخوا زر تنه کډوالې بې سرپناه پریښې دي سخت انتقادونه وشول. د بوسنیا پاوز پرون د مرغومي په 12 نیټه وویل چې کډوالو ته د خیمو د درولو په عملیاتو کې شاوخوا 1.5 سرتیرو برخه اخیستې وه. د دې کمپ ټولې چارې آی او ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان ترسره کوي. پرون له دې مخکې د کډوالو په یو اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ څو نړیوال له هغو سختو شرایطو چې دوی په بوسنیا کې ورسره مخامخ دي خبر کړي. مرستندوی ټولنې وایي چې د دې اعتراض په ترڅ کې سلګونه کډوالو د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه او په لیکلو شعارونو کې یې له نړیوالو مرسته وغوښته. بوسنیایي چارواکو په روانه اونۍ کې اعلان وکړ چې دا کډوال له لیپا کم څخه په مرکزي بوسنیا کې د پوځ یوې پخوانۍ اډې ته لیږدوي، خو دا پلان عملی نشو ځکه د سیمې اوسیدونکو اعتراض وکړ. دا کډوال د 24 ساعتونو لپاره د بسونو په قطار کې ناست و، خو وروسته له دې چې د لیکت پلان یې رد شو بیرته د لیپا سوځېدلي کمپ ته راوستل شول. په تیرو 2 شپو کې د کډوالو د ځان د تودولو لپاره اورونه لګول. بوسنیا هرزګوینا د هغو زرګونه غیر قانوني کډوالو پر لاره پروت دی چې د منځني ختیځ، افریقا او آسیا له جګړه ځپلو هیوادونو څخه تښتي او اروپا ته ځي. دوی اکثرا د بوسنیا له شمال لویدیځې څنډې څخه چې د اروپایي ټولنې له غړي هیواد کرویشیا سره ګډ سرحد لري اوړي، او له هغه ځایه غواړي چې ځانونه د اروپا شتمنو هیوادونو ته ورسوي. خو ډیری دا کډوال چې ښځې او ماشومان هم ورسره وي، په کرویشیا کې د سرحدي پولیسو او په بوسنیا کې د سیمه ییزو اوسیدونکو له تشدد سره مخامخ کیږي.
دوستانو زموږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. 2000 میلادي کال د افغانستان د څلورو لسیزو جګړې د پای تر رسولو لپاره د هڅو یو بې ساري کال و. دې کال کې د طالبانو او امریکا نږدې 40 کلنه جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورنۍ اړخونه خبرو ته سره کېناستل. اسدالله لودین په یو تفصیلي رپورټ کې د 2000 کال په اوږدو کې د سولې هڅو ته کتنه کړې.
د لاسونو د پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9 دوحه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته یې تاریخي یاد کړه او ویل
موږ دا درک کړ چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدي ځای او هدیره کې ونه جنګیږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپل مخ ته ولاړ شي.
پامپیو ویل ک طالبان په تړون کې شو ژمنو باندې ودرېږي، 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تړون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ.
د تاسو ټولو راغلو میلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې
ګډون کړی، د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر غونډه ته لنډه وینا وکړه او دا تړون د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټولو ته یې مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه وه. دې کار لپاره 10 ځله د طالبانو مرکچان او د افغان تبری امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو لسترګو پټ تر سره کېدل او له پرمختګ یې ډیر کم معلومات خبرېدل. د لس پړاو خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوه سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر په کې دی، کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12 دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته 9 پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بالاخره یې له مخې د دوحې هوکړه وشوه. افغانان لکه د اوس په څیر د سولې او اوربان غږ ته تګی ناستو، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ ټکنی و. دې خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلي او یو ځل نږدې و چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ 9 پړاو خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له یو برید وروسته ناڅاپي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. دغه برید کې چې د 2019 کال د سپتمبر په 15 نیټه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل شول. لبرید وروسته ترامپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه دای ورسره شوی خبرې لمنځه وړي.
خبرې لمنځه ولاړې، ختم شوې. د ځینو اندېښنو په اساس ختم شوې. دوی فکر کاوه چې خلک ووژني نو د خبرو میز کې به ښه موقف ترلاسه کړي.
ترامپ یوازې خبرې لغوه نه کړې، بلکې د یو څه مخکې ولاړ او له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره یې له یو پټ پلان شوي ملاقاته پرده پورته کړه. د اعلان وکړ چې د امریکا په کمپ ډیویټ کې یې پلان کړی دا کتنه لغوه کړې ده. تر دې ناندریزو څرګندونو وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شول. د ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او د 2020 کال د جنورۍ په 6 نیټه له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. دا د طالب او امریکایي مرکچیانو لسم پړاو خبرې وې چې دوها کې پیل شوې. د خبرو چې د نورو پړاوونو پرتله اوږدې وې پایله ورکړه، او ورسره هوکړه وشوه چې د فبروري پر 29 بعد د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. همداسې وشول. د فبروري په 29 د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو دوها کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر وو، د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل، له طالبانو سره د د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zamuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki darloda dui bayad khpalo dawlati aw na dawlati mulatar sar de ariko pa ala khabaro ta chamtu wi aw haga ham par das bawari system che la tulu nariwal tar gar sar arike prekri
da America aw Taliban da dohe po hokda ke 2020 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wataqal shwa. خو په دې شرط چې تر دې نیټه به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلی، خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر ځینو مادو نیوکه وکړه، او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پیل څه باندې شپږ میاشتې وځنډېده. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان بې قید او شرطه نه خوشي کوي. د دریزې امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. لمیاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادېدل پیل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4,600 زندانیان آزاد کړل، خو د 4,100 د خوشې کېدو پریکړې ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویه جرګه راوبلل شوه. د 2020 کال د اگست 8 نیټه و چې په همدې موخه کابل کې لویه جرګه پیل شوه. نږدې 3,500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشي شي.
جرګه د سولې د مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همداراز د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
لدی غوښتنې سره هم مهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ، او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12 د افغانستان په سوله کې نوې سفر کې پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پیل وو.
د مهمې او تاریخي غونډې ته استاسو دراتک هر کلی کوم.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشرکه ولا.
لوی خدای دی د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات کامیابۍ ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان 40 کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشی کول او د بین الافغاني خبرو پیل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لکتر لګه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکم نه شوې بلکې زیات شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنۍ ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لمړنۍ پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیر شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د وروستۍ میاشتې دسمبر 2 نیټه و چې د دوالو لور یو مرکچان پر دې تګلارې سلاشول د دولت د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ.
د افغانستان د سولې د مذاکرات کارنلاره نهایی شوې. د دوارو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به پیلوي.
دغو خبرو کې د دسمبر په 12مه یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې 20 ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2020 کال د جنوري په 15مه پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عامو افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربان پر لپسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. اوس افغانان د نوي 2020 میلادي کال په هیله دي چې ګوند پکې د اوربند او امن مزه وڅکي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د جنۍ په خوله ډېرې دوروسته چې تر سره کوونکې ډېر ځوانان دي. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان قتل ته مخه کوي،
یعنی هغه ځان کم نه ورترولي چې دایمه تربور دی، هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي.
هغه ځوانان چې قتل کوي پایلې څه وي؟
خپل د خاله زوی مې وشتل، هغه مې وشتل، بعد د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم.
او د دې لپاره چې ځوانان له وژنو راوګرځول شي څه باید وشي؟
په کور کې که توپک یا توفنګچه وسي باید په جدي توګه یې د ځوانانو نه، د ماشومانو نه، د دوی له لاسرسۍ نه لرې کړي.
اوږدې جګړې تاثیر او د وسلو د ډیروالي له کبله داسې پیښې ډېرې رامنځته کیږي چې یو ځوان راپاڅېږي او بل وژني. قتل ته په عادي سترګه کتل او د اسبابو د موجودیت تر څنګ احساساتي کېدل او نور ناوړه دودونه هم د داسې پیښو په عواملو کې حسابېږي. د څرخي پله په زندان کې یو ځوان زنداني چې موږ یې د احمد په مستعار نوم یادوو، د قتل په تور په یاد زندان کې شپې سبا کوي. دی وایي په دې پښمانه دی چې ولې یې خپله د یو چا د ژوند په اړه پرېکړه کړې.
خپل د خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل، بعد د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخي ته. بس ما سره غوښتل تا قزانه مشروع کار کول، بس ما وشت
ولی نتلې محکمې ته عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپل وشت.
بس وندې بس حکومت دې کوړته ویل، خو هغه نه بندي کول. بس ما هغه چې د زړه د ژوند د ستنګ را لوم، بس ما کارم وشت.
خو زه د خپل په زندان کې نو
خو ژوند دې بس هغه چې پېښه سو وس خو پېښه مانی کول د کار مې ور.
هغه ژوند دې د ژوند سره څومره فرق لري؟ هغه وخت خوشاله
وي چې ډېر دلته خو موږ تا د معلومې زندان دی خپل پر سر نه یو ډوډۍ حکومت بلاس کې، بل حکومت بلاس کې د باندې لا وخ. بس هر شی موږ خپل بلاس کې، خو دلته باندې یو مجبوري څوک
پچل دي زی وزي قتل خو نه کوي.
یا نور بس توبه مې هي،
هغه د خلق په استلاوی نه ګرم وي، په اسانۍ وهل ټکول کوي، جنگونه کوي، قتلونه کوي. خو ځوانانو ته څه وای؟
خدا غا چې څه دي کو هغه هم کدا چې کار وکړي، خو زاید دلته دي بس زندان کې بل څه نه دي. و دا غوښتنه دي مانه سم کار وکړي سبقان وال.
د پکتیا اوسیدونکو عبدالحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینات د دې سبب ګڼي چې د ځوانانو ترمنځ وق دی ډېری وي، او کا وړه خبره هم کیږي کیسه تر قتل رسیږي.
د ډېر ځوانان کسان دي چې غوي ګرځي را ګرځي غوي ځان ته یو څو وایي نو که ډېره وړه خبره هم سي نو هغه په غیرت سره راشي یو بل نصر تیرېږي تر بنیې ته په ولسوالۍ کې نو هغه رجکېږي بل ته اختار سره ورکوي نو هغه یو بل نه ځان کم نه ګڼي نو یو ورور رجکېږي دا بل ورور وژني یو ملګری رجکېږي بل ملګری وژني دا کیسې ډېرې دردونکې هم دي او تر بنیې دغه یعنی سل فیصد رول پکې لري یعنی هغه ځان کم نه ورته راولي چې دایما تربور دی هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي نو دا ورته یو ډول پیغور کاري چې ما باندې لاس جک یا ماته تیزه خبر وکړه یا ماته پیغور راکړه نو دا د پیغور بدل یا کس په وشتلو باندې یا په ژلو باندې کوي.
دا خوست اوسیدونکی جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولي چې دوی په اسانه قتل وکړي.
چې کله له چا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کومه لانجه کومه خبره وي د چا سره دوی ډېر زر احساساتي کېږي. بالاخره دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي، یو کس وژني، په پایله کې دا قاتل له کورم وځي، په کور کې نشي پاتې کېدای ځکه هغه کوم کس چې وژلی هغه هم نه پرېږدي. په پایله کې دنه هر څه پاتې کېږي، تعلیم ترې پاتې کېږي، خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کېږي.
دیني عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسمل وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري خو ګالل یې بیا ډېر سخت وي.
بیا دا دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله، پنځلس کاله، شل کاله، درس کاله وغځېږي، ځوانان پکې مړ شي، اخر بیا مهمانۍ باندې سره جوړ شي. بیا دومره دښمندار ژوند دومره په مشکل وي چې د ما یو ملګری و دښمني کړې وه تقریبا شل کاله درس کاله. زما ته قصه کوله چې یو ورځ د شپه وه روان وم او توپک هم راسره و، نو یو دیقان و که باغوان و یا بل مزدور اوبه یې لګولې، بېغمه پروت و، خپل سر ته یې پټو یې خویه. ما ځان سره ارمان و چې دغه ته ژوند وایي داسې یو حالت به راسي چې زه داسې خوب وکړم. او داسې دښمنداران دي چې هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نه شي راوتلی، دروازه یې مخته خوصه کوي. نو قتل چې دغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي او د یو دښمندار ځوان ډېر سخت وي، په دې نه ارزي چې دغسې ځوان سړی وکړي.
د مولانا بسمل په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي.
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل ده سړی نه ځي، ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړې ده انسان ته. به انسان مخکې د مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي چې مثلا قتل ډېر بد ده، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها، د جزا جهنم دا د ابدی به دی په جهنم کې. دا ځکه چې انسان څه ده هلته ځان د وزلو حق هم نه لري، ځکه چې هغه د خدای پاک ابدي ده. لکه یو څوک مثلا قتل کوي، لکه داسې مثال دی چې چا یو کور جوړ کړي هغه وران کړي، خدای پاک څومره چې په قتل باندې غوسه کېږي او څومره جزا یې چې قتل ته کړې هېڅ بدې ګناه ته به نه یې ټاکلې.
نور افضل عابد وایي له چا سره که د ځوانانو یوه ستونزه راځي، دا دې پر ځای چې دوی خپله پولیس څارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وي، ښه ده چې په داسې مسایلو کې خپله فیصله کوونکي نه وي،
خپله ځان نه قاضي جوړوي او داسې پرېکړه وکړي چې بیا یې په ټول عمر کې جبران ورته سخت وي. ښه دا ده چې ځوان باید له احساساتو کار وانخلي او تر څو پورې چې ممکنه وي حوصله وکړي، او که بیا هم کومه ستونزه یا جنجال ورته رامخکې کېږي بیا د مشرانو سره مشورې وکړي. عدلي او قضایي ارګانونه شته، هغو ته د مراجعه وکړي. د کوم مشکل چې ورته مخامخ کېږي هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو له لارې حل کړي، نه دا چې دا یې ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک ووژني. دا داسې ده که څوک یې ووژه خپله ځان یې ووژه، ځکه دی هم بیا آزاد نه شي ګرځېدلی، کورنۍ یې په تکلیف وي، حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي.
دا چې ول ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې لمرستیال عبدالسبحان مصباح سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته را بولم.
مصباح صاحب، جنایي جرمونه ډېر شوي دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډېر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني، که جرمی اړخه دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کیږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دي وکړي؟
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد ده. د دې تر څنګه د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون، او د دې تر څنګه له دې نه نه پوهېدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخېږي. یعنې که چېرته یو څوک د یو قتل مرتکب کیږي که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود کې ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي، هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډیر سخته ده، هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کیږي په بدل کې یا انجلۍ ورکول کیږي یا پیسې ورکول کیږي، برات ورکول کیږي قاتل ته، یا هم داسې وي چې مثال انتقام اخیستل کیږي، په دواړو صورتونو کې مسله نه حل کیږي؟ نه کېدی شي سبب بل څوک مو چیرې کزم داسې کار وکم یا به پیسې ورکم یا به انجلۍ ورکم خلاص پشم، که بیا انتقام اخیستل کیږي دا مسله هم همداسې دوام کوي، نه قتلونه به نورم کیږي، نو څنګه کېدی شي د دې مخه ونیول شي، دا کنټرول شي؟
د قانون حاکمیت بهترینه لاره د حل ده. په جزایي مسایلو کې د حق الله مسله چې مطرح کیږي، په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرته له څارنوال نه او د قاضي نه چې په یو قضیه کې دخیلیږي په هغه رسمي توګه په جزایي مسایلو کې نه جرګه پکې حق لري د مداخلې، نه د تصمیم حق لري، او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده، هغه د عامه نظم خرابوالی ده. متاسفانه چې په افغانستان کې د قضایا موږ لرو او دا حل شوي هم نه دي، ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده. مثلا که موږ د جزا کود وایو، جزا په کود کې کومه جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده، دا په حقیقت کې د خلکو لخوا شوی، نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات رامنځته کړو، ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي، د مجرم بیرته مجدد اصلاح وشي او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی. نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي، راضی موضوع په یو جرګه باندې چې یو څو سپینګری هغوی راضی د خپل د ذهن نه خبر هلی چې هغه بد فرهنګ نه ده، چې مثلا خزینه اونجلې ورکی په بدو کې، دلته ده چې هغه اصلي هدف ته موږ نه رسیږو. اصلي هدف چې موږ جرم له منځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم رامنځته کړو، هغه له منځه ځي او په مقابل کې دا مسایل زیاتیږي.
څه باید وشي چې ځوانان له مسایلو سره داسې چلند ونه کړي چې د کراش قتل وکړي او بالاخره زای زندان وي؟
تر ټولو مهمه د حل لار د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایم نه خلاص شي، هغه د دوی د فکر او د اذهانو تنویرول او د سی وضاحت ورکول ورته چې ښه دا مسائل جرمی بڼه لري. په دغو مواردو کې باید ډیره قوي عامه پوهاوی وشي. اجازه کود که بس او اساسی قانون که بس داده شي، بیخبری قانون نه عذر نه ګڼل کیږي. په جزایی مسایلو که باید رسمی مراجعه ته ورشي. مثلا یو څوک دا یو مشکل سره لري ورزیدې حوزه مربوطه د پولیسو ته اطلاع ورکړي، څارنوال ته اطلاع ورکړي چې راشه ورو ورو زده سړی سره دغه مشکل لرم یا دغه جرم کړی. یعنی حتی که یو څوک مړ هم کی، نو هغه به بیرته قانونی مراجعه ته وړاندې کوي، هغوی پیږي بیا تعقیبه. د دې تر څنګه دوی باید ډیر ساړه وسی، پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډیر زیق دي، ډیر قید دي، هغه بیل بسته. په هر حالت سره چې مخامخه ده، یعنی هیڅ ضرورت نشته، فقط یو څو لحظه حوصله ته اړتیا ده. او د دې تر څنګه ډیر مهمه مسله هم دغه ده چې په کور کې که توپک یا توفنګچه وسی یا داسې شی وسی چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي، باید په جدي توګه د سوانانو نه، د ماشومانو نه، د دوی له لاسرسۍ نه لرې کړي. یعنې هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسلې ته ډیره جدي پاملرنه وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګې د خپرونې ته هم د پای ټکی ږدو. تر بلې خپرونې مو الله مل شه.
What does love